سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو ز فريده سيال هرکلی کوم. مجله په خبرونو پیل کړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ ویلي د افغانو مېرمنو حقوقو سخت تر پخوا نه شوې دي. ښاغلی بینټ په ټویټ کې بیګا د خبره کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې افغان مېرمنې د نور انسانانو په څیر د تعلیم او کار مسلې حق لري. ریچارډ بینټ ویلي د افغان مېرمنو ترڅنګ د ریګ او د حق غوښتنې کوي. طالبانو لشبګم ټولګي او پورته د جون په مخ کونځي تړلې د پانتونو د دروازې هم د جون پر مخ وټړلې او 13 اونۍ په خیر دولتي موسو کې د خزو پر کار بندیز هم لګاوه. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا تلو سبیل بیل پانتونو د افغان جون لپاره ځینې سکالرشپونه اعلان کړي دي. روسته له هغه چې طالبانو د جون پر مخ د پانتونو دروازې وټړلې د بورسیه د 13 اونۍ په لړ کې اعلان شوې دي. کڅام د نړۍ هیوادونو د افغان جون لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیا ژمنې کړي خو یو شمېر جونې وای اندېښمنې دي چې چرته د بورسیو ته بریالي هم شي خی طالبان به هرڅه د تک اجازه ورنکړي. د بی پولو خبریالانو سازمان وایي په 13 لسیزو کې له 2003 څخه تر 2020 پورې څه باندې 1200 خبریالان په نړۍ کې وژل شوی دي. د دې سازمان راپور ښیي په دې موده کې په اوسط ډول هر کال تر 80 زیات خبریالان وژل شوی دي. په 13 کلونو کې عراق او سوریا د 1500 واتیا خبریالانو په وژل کېدو سره د بی پولو خبریالانو راپور پر بنسټ دا هیوادونه د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک بلل شوی دي. له عراق او سوریه وروسته ډیر خبریالان په شپږو نورو هیوادونو لاغې ډلې په مکسیکو کې 125، فلیپین کې 100، پاکستان کې 93، افغانستان کې 1 او په سومالیا کې 1 خبریالان په 13 لسیزو کې وژل شوي دي. ایران پرون پنجشنبه د ایتالیا سفیر احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلی په تهران کې د ایتالیا سفیر جوزپا پرونی د هغه څه په خاطر ورغوښتي چې دوی د ایران په کونی چارو کې د یو شمیر ایتالیوي چارواکو د لاسوهونکو خبرو او اقداماتو دوام بللی دی. له دې یو ورځ وړاندې روم د ایران استازی په دې هیواد کې د وروستیو اعتراضونو په وړاندې د ایران د حکومت د کړنو د سپیناوي لپاره ورغوښتي و. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت د ایرانی معترضانو پر وړاندې د ایران حکومت کړنې د نه منلو وړ بللې او خپل اعتراض د ایران سفیر محمد رضا صبوری ته څرګند کړی دی. او د سوری حکومت وایي وسلوالو مخالفینو یې د دې هیواد په لویدیځ کې د نفتو د صنعت د کارکوونکو یو بس په توغندي وشته چې په کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د سوریې د پټرولیم وزارت ویلي دي چې توغندی د التیم د تیلو تاسیساتو کې لګیدلی دی. د برید مسؤلیت روسه هیڅ ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د سوریې د بشري حقونو د څار برټانیې میشتي بنسټ ویلي د اسلامي دولت یادایش وسلوالې ډلې د دې برید تر شا لاس لري. له بلې خوا د سوریې په شمال کې د کوردانو په مشرۍ ځواکونه وای د دایش پر ضد وروستي عملیاتو کې د دې ډلې 250 وسلوال نیولې دي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل او مولي د لوړاندې خبرونه کې د مطالب لرو. افغانستان کې څلور نور لوی غیر دولتي مؤسسو خپل فعالیت وزندو. د شوی د دې مؤسسو فعالیت زندول به د افغانستان مخ پر زوړی اقتصاد څومره اغیزمن کړي وړاندې په مجله کې به درته په راپور او مرکه کې شنه ولرو. لکه د ښځو راګرځول به څومره کورنۍ اقتصاد سره نور هم کورنۍ اقتصاد نور هم وځپي. له کندهار به یوې فعال سره پرې خبرې وکړو. په پاکستان کې میشت افغانان ویر لري چې له دې هیواده ونه شړل شي. د افغانان د پاکستان د کورنیو چارو وزارت حق لامی ته اندېښمن دي چې پر بنسټ یې سبا په دې هیواد کې د غیر قانوني مهاجرو د بخښنې لړۍ پاتې رسیږي. د امریکا او قطر په ګډون د ځینو نورو هیوادونو پانتونونو افغان نجونو ته بورسي ورکړې دي. په افغان نجونې وایي د طالبانو وروستۍ پرېکړو یې هیلې مړاوې کړې دي.
د مور مې دا ارمان و چې زه به ډاکټر شم او طالبانو داسې یو کار وکړ چې د ما د مور ارمان یې راته نیمګړې پرېښوده.
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. منتیا مرار
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. څلورو لوی غیر دولتي موسسو خبرداری ورکړی که طالبان سمدستي په نا دولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لري نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. د ماشومانو د ساتنې موسسې د ناروې د مهاجرت شورا پاملرنې او ورلد ویژن انټرنیشنل ویلي دوی نشي کولی له ښځینه کارکوونکو پرته میلیونونو اړمنو افغانو ماشومانو او ښځو ته مرستې ورسوي. امید زهری مل سره همدا شیبه په سټوډیو کې وصل شوې ده. زهری مل صاحب، که تاسو راته وایئ چې دغه موسسې که چېرته طالبان میرمنو ته اجازه ورنکړي چې کار ته ورسره ادامه ورکړي، آیا دغه موسسې به وکولی شي افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي؟
هغه ورځې چې طالبانو اعلان وکړ چې نور غیر دولتي موسسو کې انجونې او ښځې کار نشي کولی، د څلورو موسسو خپل فعالیت وځنډول. خو تازه یې پرون خبرداری ورکړ چې د دوی د کار نه دوام به، یعنې که چېرې په افغانستان کې فعالیت همدغسې ځنډېدلی پاتې شي، د بېوزلو افغانانو هغوی چې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، په 2023 کال کې به د دې خلکو شمېر 90% افغانانو ته ورسېږي. دغه شمېرې به زه بیا تکرار کړم، یعنی یوازې 3% افغانان به په افغانستان کې داسې وي چې خوراک او څښاک به ولري، باقي 90% خلک به په 2023 کال کې د خورا نه خطرناک وضعیت سره مخامخ وي. سیف د چلډرن، این آر سی، ورلد ویژن انټرنیشنل او کیرک د مؤسساتو اجرایوي رئیسانو پرون په نیویارک کې رسنیو سره خبرې کولې او دا خبرداری هم ورکړه چې همدا اوس 28 میلیونه افغانان چې 44 میلیونه یې ماشومان دي په شری بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی له طالبانو وغوښتل چې هر سشر خپلې هغه پرېکړه چې پر افغان جنو او ښځو یې په نا دولتي مؤسسو کې په کار کولو یې بندیز لګولی، دا پرېکړه ژر واخلي، ځکه بدې پایلې یوازې هغو افغانانو ته رسېږي چې هغوی د ژوند په خورا سختو شرایطو کې همدا اوس بوختي او وضعیت یې داسې دی چې حتی د یو وخت خواړه نه لري. د دې غیر نا دولتي مؤسسو اجرایوي رئیسانو دا خبرداری هم ورکړ چې که چیرته افغانان په هغه ډول باندې چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او دوی په دې برخه کې زمينه مساعده وي، دغه ته زمينه برابر نه شي او خوځو ته اجازه ورنکړل شي، بدې اغیزې او بدې پایلې او مسؤلیت به تر هغه کسانو په غاړه باندې وي چې اشاره طالبانو ته چې دغه زمينه یې برابره کړې ده. د دې کار لپاره دوی شمیرې لړزون کې او تر خواري اندېښمنون کې پدې دي چې دقیق خای چې ګنې په افغانستان کې د خلکو فقر او بېوزلي تر کومه کچې ده. خو طالبان د دې خلکو یا د دې دولتي مؤسساتو د وړاندیز په کله چې کله به دوی کارونه بیرته پایل شي، ځکه دا وایي شرط یوازې نه ده چې باید نجونو خو ته اجازه ورکړل شي تر څو بیرته دوی چارې پیل شي، کنه فعالیت ځنډیدلی پاتې کیږي. طالبان خو یې بدبون ته هیڅ ډول عکس العمل تر اوسه پورې نه دی ښودلی، تر حال کې چې دوی نامه سرپرست هم ته وختي چې باید اجازه ورکړي. خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سرپرست توماس نیکلاسن بیا ویلي چې طالبان اجازه ورکړي چې دا نه دولتي مؤسسې خپل فعالیت پیل کړي، اون دنیا خو زم ولاړ شي دی، دا نو حد اقل اند دی امیدواري شته چې اجرایي عملیات پیل بیرته پیل شي.
ډیره مننه امید زهری مل و چې د څلورو هغو غیر دولتي موسسو په اړه خبرې کولې چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي او خبرداري ورکړو که چیرته د دوی موسسې همداسې تړلې پاتې شي، نو د افغانو ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کیږي. په همدې موضوع تمکیګو د اقتصادي چارو کارپو سیر قریشي هم را سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. قریشي صاحب، که تاسو راته وایي دغه د موسسو بندیدل چې دوی افغانانو ته بشري مرستې رسولي، څومره د افغانستان د مخ په زوړ اقتصاد نور هم ځپلی شي؟
سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. خب افغانستان متاسفانه در شرایط کنونی با یک بحران انسانی بسیار بد روبرو است و چنین حرکات می تواند که بیشتر از 20 سال جنگ در افغانستان بود مردم بیشتر آسیب پذیر بسازه و همچنان از بین ببره، چرا که فراموش نکنیم 97% از جمعیت افغانستان اکنون در معرض خطر فقر هستند و اکنون بیش از هر زمان دیگر ما به کمک نیاز داریم و متاسفانه بحران سیاسی که در آگوست سال 2021 آغاز شد، ای منجر به خود انقباض اقتصادی قابل توجه در افغانستان به وجود آورد و ای افزایش ناامنی غذایی و محرومیت گسترده را بیشتر ساخت و آمار رسمی اولی تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی نشان میده که اقتصاد افغانستان در سال 2021 در حدود 20.7% کاهش یافته است و خود توقف ناگهانی کمک ها منجر به کاهش متاسفانه چشمگیر هزینه های عمومی و تقاضای کل و کاهش درآمد خانواده ها و کاهش مصرف شد، چرا که قبلا ما شاهد ازی بودیم که در حدود 8 میلیارد دلار آمریکایی خود بودجه ملی ما را تمویل میکرد و توقف ناگهانی کمک ها منجر به کاهش چشمگیر متاسفانه از
اینها بود. په بخینه سره که چرته دغه موسسه اوس کارت ادامه ورنکړي افغانان ته مرستې ونرسوي، راتلونکي کال به افغانان څنګه تیروي؟
خب من قبلا به شما اشاره کردم که شرایط کنونی در یک سال، بیشتر از یک سال اخیر، متاسفانه که بیشتر تولید ناخالص افغانستان، رشد اقتصادی افغانستان، افزایش فقر، افزایش بیکاری را و سطح قدرت خرید مردم را بیشتر ضربه زده و در پالوش سرمایه از افغانستان بیشتر فرار کرده و همچنان فرار مغزها صورت گرفته و حتی پیش بینی می شود که تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2022 بین 30-35% کاهش داشته باشد، که خود از این میتونه که بیشتر اقتصاد افغانستان متاسفانه متضرر بسازه. و در حالی که ما اکنون در حال یک تورم بالا هم امرایش روبرو هستیم که بیشتر سطح قدرت خرید مردم ضربه میزنه و میتونم بگویم
قریشی صاحب که درسته پختنی پتوگ دام را تزواب که که چرت نریوال طولنی دا کم فعالیتون چوز با افغانستان که لری دا دی دا ترول پرزای باندی دا طالبان و حکمت سر تعمل وکری یا التا وک ولیشی چی دوی فعالیت تا ادامه ورکری دستی کم بلا لارشتا، یعنی دستی بلا حل لارشتا که دا دی پزای چی دوی دا خپل موسسی و تری خپل فعالیت بند کری یو بل لار باندی فکر وکری ترسو وک ولیشی افغانان تمرستی ورسی.
خب چون جامعه بین المللی روابط خود را با امارت اسلامی افغانستان توقف داد و قطع کرد و از طریق دولت کمک ها صورت نمی گیره، یگانه راه حل و یا امو الترنتیوی که بود مؤسسات خیریه یا انجوها بود که از طریق ازو به شمول ملل متحد و خود ایالات متحده امریکا این پولها را روان میکرد و بر مردم از قبیل پول نفت و همچنان مواد خوراکی و مواد ضروری روزمره را بر از اونا توزیع میکرد. وقتی که این نهادها یا انجوها که به صورت عمومی اگه ما مثلا کشورهای جنگ زده را ببینیم یا کشورهای افریقایی را ببینیم، این انجوها در اونجا فعالیت میکنند و اگر اینا هم این دریچه را بسته کنند این میتونه که
خب اوست طالبان اجازه نورکی یعنی بلا لار بنوی چه دوی برسته وکی؟
دیگه هیچ کدام گزینه و رای وجود نداره، پول را بر طالبا تحویل نمیتن، کمک نمیکنن و این نهادها همچنان اگر بسته شوند دیگه رای وجود نداره که کمک ها به مردم رسانده شوند.
تیره مندن کور موادان د اقتصادی چارو کارپو سیر قریشی و چه پا افغانستان که د غیر دولتی موسسو د تړلو پاره مکسره خپل نظر شریک کړو. په همدې موضوع به تم شو د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی ته ورشو. تاسو خراغلاست و میرمنی ازی که تاسی را تا پا پیلی که داو وی چه تاسی هم یو لحق و کسان وی چه کار مکولا و کورنی که مو پا اقتصادی برخه که مرسته کولا، علاوال تاسو نا پا افغانستان که پا میلیونون و خزی وی چه کاری کولا و دوی دا کور پا اقتصاد که پا یو دول نی و دول سهم اخیسته، اوز دغه میرمن طولی پا کور که نستی چو برا با دغه کار کورنی اقتصاد وزبی؟
زه هم خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولنیوال ته وړاندې کوم. دقیقا تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید داسې ووایم چې زما په څېر ډېر مېرمنې په دولتي چوکاټ کې، په خصوصي سکتورونو کې، موسساتو کې، په هره برخه کې چې فعالیتونه درلود او خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ له خوا څخه مرسته وه، یعنې یو سقوط کېدله، یو پشتیبان کېدله، یو حمایت کېدله، چې متاسفانه د نظام د تغییر سره سم کله چې کارونه په چپ سره نه ودرېدلی لا هم د یو لر مشکلاتو سره مخ وو، چې حتی تر کلونیوزه پورې زه خپله شخصا لاړم او دا پوښتنه مې د نړیوال څخه وکړه چې هغه منجمد شوې پیسې مونږ ته مونږ راکوي. نظام که جمهوریت ته که امارت ته حق خو یې مونږ ده چې مونږ پیسې باید مونږ ته راکول شي، مرستې باید مونږ ته راشروع شي، باید انجوګانې خپل فعالیتونه شروع کړي، باید موسسات خپل فعالیتونه شروع کړي، تر څو چې مونږ د بدبختۍ سره مخ نه شو، مونږ دغه ناورین سره چې مخ یو د دې څخه مخنیوی وشي او د دغه فقر او لوږې څخه مونږ ژغورنه پیدا کړو. پہنچنے بند کرا بل آخر خارجی موسسات بند کرا دان پلا ناورین دے اقتصادی ناورین دے چدا با افغانستان د ډیر بدبختی سره مخ کی افغانان د ډیر بدبختی سره مخ
کی مېرمن یزې په بخینه سره
نه یوازې دا چې موږ اقتصادي ستونزې سره مخ کی وو
مېرمن یزې کته چې زما غکلري
وسیله باندې د یو شارګوټي شکل ځان ته خسته ده دومره سره پلیز سی وی دي مګر متاسفانه افغانستان وګورې د دې حد څخه شاته پاتې سي ولې موږ هغه چې هغه لاسرسی پرمختګ ته چې نړۍ لاسرسی ورته لري ولې افغانانو ته لاسرسی ونه لري محروم پاتې شي تر کومه ځایه پورې تر کوم حده پورې څومره مو نور شاتګ ته وړي
مېرمن یزي
بشر نه یو
تاسې مغه لري مېرمن یزي
تر کومه حده پورې به زموږ حقونه تر پښو لاندې او زموږ حقونه به رانه اخیستل کېږي او به موږ چوپ چاپ ګورو
ډېره مننه کور مودان ژوندی اوسي قمر نیازی د ښځو د حقونو فعاله وه چې دوی راسره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د میلیونونو ښځو د بیکاره کیدو او په کور ناستي او د هغې د اقتصادي پیامدونو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 10000 اته 100 شپېته او 15000 شپږ 100 40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبان لخوا د نجونو د تحصیل او د کار د بندیز په اړه د ډیرو اعتراضونو شاهدان وو. ځینو په واټونو کې لاریون ترسره کړي او شمیره د پانتونونو استادانو استعفاوي وکړي. ځینو خپل کتابونه او تحصیلي اسناد څیرې کړل او ځینو نور په مختلفو لارو خپل مخالفت د طالبانو دی پریکړې ته ښکاره کړ. تفصیل به د دې موضوع په دې راپور کې وګورو.
افغانستان کې د نجونو پر زده کړې بندیز له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوی، لکه د دې زده کوونکو اعتراض.
برای اینکه بحث آموزش، دانش و تحصیل در افغانستان به تاریخ پیوست، من تمام آرزوهایم را همراه با کتاب هایم دفن می کنم.
ځینې نجونې هم د برقې له لاندې په دې ډول خپل اعتراض څرګندوي.
شاهین که پرید از پای پرواز زیلانه.
دنجونو اعتراض تر دې هم پراخ شوی دی، تر دې چې د طالبانو د مشرانو عکسونو ته هم اور اچولی دی.
آرزوهایم را به آتش نمی کشم، باید عاملینش به آتش کشیده شوم.
فقط بر از اعتراض می سوزنم.
د زده کوونکو اعتراضونو سره د پهنتون استادان او ځینې نارینه زده کوونکي هم یوځای شوي دي، لکه د پوهنتون د استاد چې خپل تحصیلي اسنادونو ته اور اچوي.
اگر بعد از این درب مکاتی با پنجونا باز نشود برای خواهران گرامی ما، من دیگر از رشته تدریس منصرف و رو به شغل دیگری خواهم
سند گرفتیم.
او یا هم در پوهنتون د استاد په چیز چې د تلویزیون د ژوندۍ خبرونه کې خپل تحصیلي استادونه چیرې کوي.
امروز وخت خوارم نخوانه، مادرم نخوانه درس، مای درس قبول ندارم، ما دروازه پنتون ای استاد ما اینه پاره میکنم، اصلی رو پاره میکنم.
خاقل مشد ده حل لاره، حل لاره، حل لاره فکر کنید. حل لاره، حل لاره، اسنادش
ده، ده،
اسنادش
ده.
نارینه زده کونکی ده هیواد پا نور سیمو که هم دنجونو زده کونکو ترچنگ خپل سنفونه پریخی دی. دا کندهار کې د میرویس نیکه پانتون دی چې زده کوونکي لنجونو د ملاتړ پر مهال د طالبان لخوا ټبل کیږي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر اوس هم د دې پریکړې پر عمل کولو ټینګار کوي.
که بندیز را باندې لګي، که اټم را باندې استعمالي، که جنگ ته بیا راځي، که هر څه آمادګي لري، دا زموږ مجبوري ده چې موږ به د خپل دین احکام نافذوو.
طالبانو له ښوونځي وروسته د نجونو پر مخ پوهنتونونه وتړل او بیا یې په غیر دولتي ادارو کې هم له کار کولو محروم کړل. هغه پریکړې چې سخت نړیوال غبرګونونه یې هم راوپارول.
راپور کې مو ولیدل چې د پانتونونو بندیدو ته افغانانو په بیل بیل ډولونو اعتراض کړی و. همدې د تعلیم مسلې ته به تم شو. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا تلس بیل بیل پانتونونو د افغان نجونو لپاره لسګونه بورسی اعلان کړي دي. وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې وتړلې، دا بورسی د تیر یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې دي. خطر پردیس سره په سټوډیو کې وصل شوې ده. پردیس، په کتا سره ته وایي چې دغه بورسی کوم هیوادونه اعلان کړي دي، څوک ورته کولای شي چې درخواستي ولیکي؟
ډیر زیات مننه. سلام تاسو ته، د جنې ټول لیدونکو اوریدونکو ته. زه به پیل د دې وکم چې ما د دوو افغان محصلینو سره، البته دینو محصلینو سره چې خبرې وکړې. یو محصل چې په وشکلنه د زینب میږي د کابل په خصوصي په هنتون کې فارمسي برخه پرېلې شوې وای، په هغه هیواد مېرمنې ونه له محرم پرته د سفر اجازه نه لري. نجونې به څنګه د زده کړو لپاره بهر سفر وکړي؟ موریا ساتیر اړ دی چې ویل د زده کړو لومړی ورځ په هنتونه منښوي او د غچارې راتلونکي لپاره ټولې هیلې لیکلې دي. د هغې خبرو برخه به وورو.
دا خو ټول توازی ده چې طالبان د افغان نجونو پر وړاندې ټول تعلیمي بنسټونه تړلي دي او هیڅ هم د نجونو له لاس نه کیږي. نو دا سکالرشپونه چې اعلان شوي دي، دا خو ډېر ښه کار دی او موږ د دې کار نه رضایت لرو. دا چې طالبان حتی افغانستان کې بالکل د نجونو حق داس څوک چاته نه ګور چې د جنې یا انجونو یا د افغان مېرمنو حق او حقوق کوم دي. ټول خپل کارونه کوي، خپل په مصرفیتونو باندې بوخت دي.
له هغې وروسته چې طالبانو په افغانستان کې د انجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هېوادونو د افغان انجونو لپاره سکالرشپونه اعلان کړل. دغه بورسي چې د امریکا، قطر، د عربي متحده اماراتو د سوداګر او شاوخوا اتلسو بېلابېلو د نړیوالو پوهنتونو لخوا اعلان شوي، شمېر یې سلګونو ته رسېږي. یو بله افغان محصله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هغې هم ازادي راډیو ته وویل نجونې غواړي په بهر کې لوړې زده کړې وکړي، خو د طالبانو لخوا شرایط سخت شوي دي. هغه وایي
بورسي اعلانېدل د مختلفو هېوادو لخوا د افغان نجونو لپاره په اوسني شرایطو کې ده، خو یوه ښه خبره ده، موږ پرې خوشحاله یو. خو اساسي ستونزه دلته ده چې طالبان جنکۍ ته اجازه نه ورکوي چې د یو ولایت نه بل ولایت ته یا حتی د یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته بدون له محرمه سفر وکړي. نو زمونږ تشویش دلته ده چې که چېرته جنکۍ دې ته اقدام وکړي او دې بورسیو ته اپلای وکړي او ته کامیابه شي، نو آیا طالبان به دې ته اجازه ورکړي چې جنکۍ بدون له محرمه مختلف هیوادو ته سفر وکړي او هلته خپل تحصیلات سرته ورسوي؟
د افغان ښځینه محصلینو لپاره د یو شمېر هېوادونو لخوا په داسې حال کې د بورسیو اعلان کېږي چې د طالبانو حکومت روانه میلادي میاشت یو مکتوب له مخې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو تر څنګ ټولې هر شخصي او دولتي تحصیلي او تعلیمي مرکزونه وتړل. د طالبانو دغې پرېکړې په افغانستان کې دننه بهر ګڼو غبرګونونه راوپارول او له طالبانو یې وغوښتل چې خپله دغه پرېکړه بېرته واخلي. بلې فرید،
ډېر مننه. کورمودان خاطر پردیس و چې افغانو نجونو ته د بیلابیلو پانتونونو د بورسیو په اړه تفصیل ویلي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پیغام د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې هیواد کې میشت او غیر قانونی کډوالو ته د بخنې طرحه سبا پېټ رسیدي. رنا اسناوله خبرداري ورکړه چې لدی ورسته هغه کډوال جریمه کیږي چې په غیر قانوني توګه او لوخت زیات پاکستان کې اوسېږي. امید زهیر مل سره په استودیو کې وصل شوې ده. زهیر مل صاحب تاسو ته خیر اغلاست ویم ک تاسو راته وایي چې دغه خبرداري څومره حالت میشته افغانان اندیښمن کړي دي؟
د دې خبرداري سره سم چې تیر شپه د پاکستان د کورنوي چارو وزیر رانا سناولا په خپل ټویټر باندې ولیکل چې په افغانستان کې په پاکستان کې البته د غیر قانوني کډوالو د مشتیدنې طرحه چې تر 1 دسمبر و پای ته رسیدي ګڼ شمېر افغانانو اندېښنه ښودلې ده. خو رانا سناولا په ټویټ کې هم دا څرګنده نه ده چې ګنې د دوی جریمه چې په غیر قانوني کډوالو به هلته وزکه او یا تر پای هغه بلاک لیست چې دوی ورته وایي چې یو کال نه زیات وخت تیر کړی دی افغان کډوالو هغه بلاک لیست ته ځای نه تر شوی کړی چې بلاک لیست هغه ډول طریقه وا کړلاره بس ډول اوسي. خو هلته د غیر قانوني کډوالو لویه برخه په پاکستان کې افغان کډوال دي. دوی سره مان خبرې وکړلې یو شمېر سره ویل چې پاکستان وګونه چلند کوي سره د دې چې دوی د ویزو د تمدید لپاره غوښتنلیکونه هم وړاندې کړي دي خو پاکستان نه دی منلي. نږدې 15 میاشتې وړاندې دوی ویل چې موږ د غوښتنلیکونه د پاکستان وزارت خارجه او کورنۍ چارو وزارت نو ته نور اړوند ادارو ته شي بای تاکرن تر سره کې وړاندې کړي خو لای بر خلک معلوم نه دي. ځنه نور بیا ویل چې شاید د دې پریکړې وروسته هغه څونځي چې دوی په پاکستان کې لري هغه لا دوه چند شي. د مهاراج په پاکستان کې اوس هم یو شمېر افغان کډوال په ځنګړي ډول د کراچۍ په زندان کې یو زر سلور سو زیات زندانیان شته چې په دوی کې خزي او ماشومان هم شته. شاید د دې کې چلو رم پورته ولاړ شي. دا یواز د کراچۍ زندان دی البته د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې نور افغان کډوال هم شته چې هلته بندي دي. دا ټول اندېښنې دي چې افغان کډوال هر طرفي خو معلومه نه ده چې پاکستان د دې سخت عمل نه وروسته به د افغان کډوالو وضعیت کوم حالت ته
ډېر مننه کوم. ودان امید زهیر مل چې پاکستان کې د افغانو مهاجرینو په اړه جزئیات راکول. اوس به هم ساحل بختیار ساحل ته ورشو چې دوی به موږ د سپورت لډګر خبر کړي چې د سپورت په نړۍ کې څه خبرې تازه دي.
سلامونه تاسو ټولو ته. لکه څنګه چې ټول خبر دی د سپورتس په نړۍ کې یا د ورزش په نړۍ کې تر ټولو خوشاله خبر دا دی چې د فوټبال افسانوي لوبغاړی پیلی د 20 کلونو په عمر ومر. هغه د سرطان له ناروغي کړي د او هغه په 13 پیړۍ کې د برازیل لپاره درې نړیوال جامونه ګټلی وو. دغه افسانوي ستوري په 2 لسیزو کې 450 لوبو کې ګډون کړی او د 201 ګولونه وهلي وو. هغه ته د فوټبال په نړۍ کې د پاچا لقب هم ورکړل شوی وو. دغه پمړینه باندې نه یوازې دا چې د ورزش په نړۍ کې د بیلابیلو ډګرونو لوبغاړو خوښي څرګنده کړې ده بلکې د ډیرو نوموتو سیاستوالو هم هغه یو ضایع بللې ده. هغه مړینه خپل خوښي څرګنده کړې ده. د برازیل دولت بیا په دې ملک کې 3 ورځې ملي ماتم هم اعلان کړی ده. د کرکټ په نړۍ کې بیا د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ پیل شوی لومړنی ټیسټ لوبه په برابر توګه پای ته ورسیده. نیوزیلند د پاکستان د 25 منډو د ټارګټ په تعقیب 1.5 منډې وکړي، 1 وکټ یې له لاسه ورکړه. خو لوبڅارانو دا پریکړه وکړه چې د لوبې هغه ټاکلي ورځ چې 5 ورځې وي او وخت هغه پای ته ورسیده. نور په لوبغالي کې هغه وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې نیوزیلند باید خپل توپ وهنه ته دوام ورکړي. نو په دې اساس د غلوب په برابر توګه پای ته ورسوله. نو د دوی دویم لوبه به هم په راتلونکو 4 ورځو کې پیل شي. په بیګ بیش سیالیو کې به نن 2 افغان لوبغاړي ولوبېدل چې زهار الحق نوید 1 وکټ واخیست او مجیب رحمان کوم وکټ وانخیست او لوبه سیدنی سکسر لوبډلې وګټله.
بختیار صاحب کدام راته وای راشد خان د افغان ملي لوبډلې نوې کپتان ټاکل شوی په دې اړه رستیخ برګونونه څه دي؟
ما لڅو ډیرو د کرکټ سارونکو سره خبرې کړې.
بختیار صاحب زموږ غکناوري فکر کوم چې تخنیکی ستونزې رامنځته شوې. بختیار صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوه. په دې خبری مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دلته پاتې رسیدي چې چرته تاسو خبری مجله نوی اوریدلې او نیمه وکټلې کولای شي ازادي رادیو په پانی ته ورشي هلته وګوري او واوري. نو په دې سره زموږ خبری مجله پاتې رسیدي. ښه چاره
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9470 ولزر اتسواتیا او 15 زر نوی مندل شي.